درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ثور لومړی او د میلادي 2019 د اپریل 28. د ازاري رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل په پرونی حمله د خبرګونونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د سولی ولسی حرکت په هلمند کې د سولی او اوربان په ننګ لاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نشته 50 پلوي سرتیري وژل شوي او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې جګړې شوي. د خبرونو تفصیل. د سولی ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولی او اوربان په ملاتړ لاریون وکړي. دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولی ولسی حرکت وایان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ځخ کوي چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یوې سولې روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نور ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ځخ کوي.
د سولی ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پسرلنی عملیات غندل شوی دي. وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریهار دینې میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
Alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlanmış durumda.
La afan hukumat sarada tafahum la mahi dulas afan turk shuanzi da Turkiye'de buhni uzarat chaukarta intiqali ji. Tardi shi bi puri uwa shuanzi intiqal shivi. Pati 15 shuanzi baham da buhni uzarat chaukarta walish dabal shi. Pa Afanistan ki da afan turk shuanzi yo faaliyat dua vishkala mahi pail shu. Pa Jozjan, Balkh, Kabul, Kandahar, Herat o Ningarhar ki da dugo shuanzi yo shmir دولسوتا رسیجی. د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالی کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوری پر ناوخت ازادي رادیو ته وویل
د زنګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تر وسلوال طالبان وژل شوي دي او تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوند نیول شوي دي.
شاغلی نوری هم دراز ویل په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقلیه وسایط هم لمنځه وړل شوی دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان شي د بریټ خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وشل دي. د خبرونو لاسادي رادیو اوري په سوریه کې فعالان او یو څارونکو ډله وایي د داعش او القاعده پوری د تړلیو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي وشل شوی دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پوری د تړلې ډلې حیات تحریر الشام وسلوالو پرون د حلب شار په لویدیس کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیری او د هغوی متحد جنگیالي ووژل شول. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې پر یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده خو لا هم سخت ناامن ګڼل کیږي. په بل پیښه کې د پنځشنبه پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزی ولایت همس په یو دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولې و چې وروسته دوه ورځې جګړه وشوه. د سوریې د بشری حقوقو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 20 سرتیری ووژل شول. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوه. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځمکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ وېشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. او د قزاقستان په جنوب کې د یو بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شول. پېښه پر هغه لار شوې چې په ناغوښتون کې پرې له منځنۍ آسیا روسیې ته ځي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې پېښه پرون سهار د الماتی تاشکند پر یوه لار شوې ده. چارواکي وایي د پېښې په قربانیانو کې قزاقان او ازبکان شامل دي. تاسو زموږ له ازادي رادیو اوریدو په بجیا او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان حکومت او ناتو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمون دفتر اول منزل کې د کابل پانتون مسول کسانو سره ناست هم چې یو درد شو.
د کندهار ته میوه صادرونکي له حکومت څخه د نورو بارونو د نورو بازارونو د مندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکي تذکرو ویشتې په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زنونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان د باندې په موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوي پاو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه ورېدای شي. په افغانستان کې د ناتو یو جګپوري چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي، خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. جمهوری ریاست هم د دې حملې په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو څرګنده کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبه ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بل خو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو، پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابت کړی چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه پر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یوې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر از موږ قدرمن هیوادوال چټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، او 8 نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بل خو درابې پونم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي ل رويټرز اژانس سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. دوړی مخوړل چې ناڅا په زوروره چاودنه وسوه، چې موږ د دوړی غابونه د ماشومانو لاسونو ولویدل. هغه خونی ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ شوسو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو پورستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیل ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړی دي. په کابل کې تر حمله یو ورځ مخکې په پام کې ول افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو پورستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلی سترګي د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویې ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرې دو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله غرمه مهال پیل شو چې د مازیګر تر ناوخته پورې دوام وکړ. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې پر مهال په وزارت کې دننه و. هغه سالم محمد صالح ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې ووایه.
یولسونه بجی وی یولس تلویخ دکې زمون دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پانتون مسول کسانو سره ناستم. د دوی د نوی فټو په حق له مونږ باس کو چې او درس شو. مونږ د فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بسي هغه ورسته د نورم تیز شو او کسانو د سوازې خبرې شو چې ګونی په افغان پوز باندې حمله کړي. چون دلته د افغانستان د ټول دولتي ادارات او ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیری دروازه چې دغه مو بند کړ. خو چون د افغان پوسټ کوم تعمیر باندې چې دوی نتلی هغه زمونږ د پخو لاندې په لاندې منزل کې و، نو مونږ هر څه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی م اورېدل او ډېرې درنې ډزې وې. ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر و، نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لاینونه دي د برق لاینونه هغې اور اخیستی و.
نو تاسو تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بله او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ ووهل شو، خو هغه دې پختل چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نه خواسته اور ولګېږي دا اوبه را خوشي شي. خو چې بیا مو ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبور شو چې زنګ نورو کسانو ته او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت کارکونکو اتل زازی و. د دې وزارت ویان سایر ځلان هم د حملې په مهال په خپل دفتر کې و. دوی وویل
لومړی عملی وروسته کله چې ترهګر غوښتل د مخابرات وزارت ساختمان ته داخل شي امنیتي ځواکونه ولل د چکم زمونږ د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونه دی غوي دا غوي ممانعت وکړ او پرې نه خدل. په اول سر کې د پخو ورزول وروسته بیا چې کله د خاص قطو ځواکونه راورسېدل د امنیتي ملي ځواکونه راورسېدل غوي په ډیر شجاعت سره ټول د مخابرات وزارت کارکونکو په خوندې توګه باندې وزارت نه وېستل او ترهګر یې درې واړه پخو ورزول.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلاندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستی سفر پاړی ولی کنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم ندي خبرې وکړي. دا واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جک ریټ سرګندونې راخستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جک ریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی و. دوی په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریټ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایدار حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونې کړي. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر اوسي. خبرونه د جکرید لخلی ویلی دی د خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکې یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیګ دودونکو ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونه په باور کچیر د نظامی ځواکونو حضور ستونزه هوارولای شو، نو اوس پېد کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز انلاین خبرونه د افغانستان د سولې پاړی ولیکنه خبره کړې وای. که څه هم په افغانستان کې د پسرلی پر رسیدو جګړه ته ود شوې، خدای سي ښکاری چې په دې هواد کې به بل اخر یو داسې توافق وشي چې لمخې وي امریکایي ځواکونه بیرته هواد ته ستانه شي. خبرونه وای د زلمی خلیزات په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې لمخې به په افغانستان کې کړکیچ تمام او څور لسر امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیورو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2302 امریکایي سرتیري وژل شوی، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوی او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوی چې ډیری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالی ورکوونکو لپاره هر کال 450 میلیارډ ډالر لګښت لري. خبرونه زیاتوي کسان په افغانستان کې بل اخر خای یو توافق رامنست شي، خو په وینا یو شپږ ستونزمن او پیچلي مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاتوي دا داسې ستونزې دي چې کېدای شي افغانستان پر راتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
په کندهار کې سوداګر وای نامنظم سوداګری اړیکې سبب شوی چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان وکړي. سږ کال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوی، خو سوداګری له ګټې خوښ نه دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له کندهار تر تازه میوه وروسته هر کال تر 150000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچه میوه کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو او ایتالیز مو هم داسې خاص فعال نه دی او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران ششکل تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه او متاسفانه چې اوس هغه چې درته وایم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اته شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي ششکل د تازه میوې تر څنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو، خو د منظمو سوداګری زیاړو کې نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي دغه وچې میوې زیاته برخه هند هیواد ته صادره کړي، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګری زیاړي کې وتړي.
د دولت مشر تجارتان ته نور لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واسه هندستان خدای نه خلاص شي، نه په هندستان واسه پاره.
مثال د ملک ته دولت مثال مشر کومک وکي، مثال دی مشر کومک وکي چې دولت دې ماري فکر دې واسه مشر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پروش باندې وسوم شو کده رسیدلې دي، ګرد خلاصې وي دي دون نه دي پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان تر څنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په پکتیا کې یو شمېر مدني ټولنو له حکومت څخه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې اوس ډېره پسه روانه ده ګړندۍ کړي او له مرکز کابل څخه دي د دې لړۍ لمن ولایتونو ته وغځوي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
ګنشمیر مدني فعالان د پکتیا په انتون په اډیټوریم کې سره راټول او له دولتي وښتل چې د بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ چې د دوی په خبره اوس ډیره په سروانه د ګړندې کړي او له مرکز کابل څخه د دې لړۍ لمنتر ولایتونو وغځوي. دوی وای الکترونیکی یا بریښنایي تذکری کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د فساد جال او تصویر مخه ونیسي او هم د جرمونو په کمولو کې ګټور رول ولوبوي. د دغه غونډې دوه تنو ګډونوالو احمد الله احمدی او سحر ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان په اساس بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوله. دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه په کابل کې پاتې ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې بریښنایي تذکرې خو د فساد مخنیوي کې مثلا په ټاکنو کې موږ استفاده ترې کولای شو. نور خلک دوه درې جې دندې نشي کولای د فاسد کوونکو لاسونه لنډوي. نو چې څنګه ژمنه کړې وه باید دغه بهر چټک سي.
د جنایي جرمونو مخه په اسانه نیولې وي. د انتخاباتو پروسه کې شفافیت راغلی وي. د برقي تذکرو د ویش بهر د پټول افغانستان کې چټک سي او د زون په صدر دلته مرکز پرانیستل سي.
د پکتیا ولایت اداره د مدني ټولنې له دې غږ سره خپل غږ خبرګوي وايي په رسمي ډول به په دې زون کې د بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ د پیل موضوع به له مرکزي ادارې سره شریک کړي. د پکتیا ولایت ویاند عبد الله حسرت ازادي رادیو ته ویل
نن په غونډه کې د پکتیا ځوانانو او قومي مشرانو د غږ پورته کې چې د بریښنایي تذکرو ویش په زونونو هتا په ټولو ولایتو کې پایل شي. چې پکتیا هم د سویل ختیځ زون مرکز دیږي او مرکز ته نو په دغه اساس باندې موږ به رسمن هم غوښتنه وکړو تر څو دلته د بریښنایي تذکرو د ویش لړۍ پایل شي.
د دې ولایت اوسیدونکو او په ځانګړي ډول مدني ټولنې په دې ولایت کې د بریښنایي تذکرو د ویش مراکزو د فعالولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دا مهال د هیواد په پلازمینه کابل کې هم په څو محدودو ناحیو کې دا لړۍ روانه ده او اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې د کابل په ټولو ناحیو یا حوزو کې د بریښنایي تذکرو د ویش مراکز فعال کړي. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په پکتیا کې یو شمېر خلک غوښتنه کوي چې په ولایتو کې دي هم برېښنایی یا الکترونیکی تذکری وویشل شي. تاسو ته هم الکترونیکی تذکری ضروري ښکاري که په دې اړه نظر لري نظر په همدا اوس راوستوي. د افغان بیسیم په اته سوه اتلس شمېرې نظر راستولی شئ. ستاسې نظرونه به وروسته ولولم. اوس یوه بله موضوع ټاکل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تېره پنجشنبه په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان څوارلس پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتلو وروسته یې څوارلس کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سوو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یوه لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بلتون غوښتونکو د یوې نوې تشکیل سوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي و چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د بی آر ای په نوم د بلوچستان او د بلتون غوښتونکو ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه ندي. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي.
کر دی ہے۔
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل سوي اقدام وکړي۔ د اسوسییټډ پریس خبری اجنس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستان ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي۔ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایرانی چارواکو سره مطرح کړي۔ شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام غوښتنه وکړه۔
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او ګاونډی هیواد دی چې اوږدمهالې پیاوړې اړیکې ورسره لرو۔ د دغو اړیکو په رڼا کې تمه لرو چې ایرانی وروڼه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي۔ که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حملې کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی۔
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د سولې ولسی حرکت وای په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي۔ د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وای په افغانستان کې د افغان ترک ټول شونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي۔ د غزنی ولایت چارواکی وای په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي۔ په سوریه کې فعالان او یوه څارونکې ډله وایي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي۔ د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشوده او د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې۔ مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه در واوروم